ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره فرخند اسد او د تکنیک په برخه کې را سره جانتن رامري اسملګری دي د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د ټول ګوندي دي غونډې راغوښتل د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات هم لرو ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري باز محمد عابد نواوري فاول خبرونه د فرخند اسد نه
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه به ټولګوندي سره غونډه رابلي نن ماسپخین د خیبر پختونخوا په شمول په یو شمیر سیمو کې د 8.1 شدت زلزله راغلي او د هند په یو مندر کې د اور لګیدو په پیښه کې د سلو زیات کسان وژل شوي دي د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د ټولګوندي غونډې رابللو فیصله کړې ده د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک پرون په نوخار کې خبریالانو ته وویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په دغه منصوبه کې د ټولو پروژو د یوې لویې لارې په اړه یې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ته یو خط لیږلی و خو ورته د اطمینان وړ ځواب نه دی ورکړل شوی وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې دوی واړه سړکونه نه بلکې مرکزي لارې ته ورکړل شوې ټولې اسانتیاوې غواړي په دغه غونډه کې به په دې خبرې کوي چې که وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا د مرکزي لارې او له هغې سره تړلو اسانتیا ورکولو فیصله عملي نه کړه نو احتجاج به کوي د خیبر پختونخوا د موسمیاتو اداره وایي نن زلزلې د پېښور په شمول سوات او یو شمېر نورې سیمې ولړزولې د سوات نه د مشال ریډیو خبریال وایي په دغه سیمه کې خلک له کورونو بهر راووت په اسلام آباد کې د موسمیاتو محکمه وایي د زلزلې جټکې په اسلام آباد او د نورو ښارونو سره سره په افغانستان کې هم محسوسه شوې دي په پاکستان کې په ریکټل سکیل یې شدت 8.1 ښودل شوې د څه قسمه مالي او ځاني تاوانونو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي د سوات په منګلور سیمه کې وسوالو د عوامي نشلګون یو ځای مشر او پخوانی ناظم جمشید علي خان وجلې دي پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه نن هغه وخت وشوه چې کله جمشید علي خان په خپل موټر کې په ټلګرام کې د سړک غاړې د یو سکول ودانۍ جوړېدو لیدلو ته ورغلی و د منګلور تھانې ایس ایچ او فیاض خان وایي
سکول د کار ته ولاړو د سکول ټیکه یې اخیستې وه که نه نو چې دوه کسان راغلل او هغوی سره یې دغه وکړو د هغې ورسره په کلالي وکړو بل په تماشه ډچو پولیس را رسېدلې مدم چې بیر شو چوم بیا زم یم او هر موارم راغلي
د پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی منلی په مومند کې د اف سی آر زد او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره عوامي نشلګوند یوه جلسه کړې نن په دغه جلسه کې غوښتنه وشوه چې د فاټا حیثیت ختم کړی شي او په صوبه کې دې اظام کړی شي د جلسې ګډونوالو د اف سی آر د ختمولو غوښتنه هم وکړه د جلسې مشر نثار مومند په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د گو اف سی آر گو اوازونه کوي هغه د گو فاټا گو اوازونه کوي هغه د دې قانون نه تنگ دي او ځکه تنگ دي چې په دې کې انصاف نشته که دا قانون د مخې لاړ شي نو زما یقین دی د ترقې نه چې زموږ څومره مسایل دي ټول مسایل د جړ نه وځي او هغه د ترقې تر پر بلارې روانې
په دغه جلسه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا اصلاحاتو په اړه په جوړې شوې کمیټې هم نیوکه وشوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره دې د سولې خبرې بیا پیل کړي جان کیری پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالی ختمولی شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون افغانستان ته ناڅاپه سفر وکړ د هغه د سفر لږ وروسته پرون په کابل کې د دوه چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي د چاودنو په اړه ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د ښار په ډیپلوماټیکي سیمو کې راکټونه لګېدلي افغان چارواکي بیا وایي په دغه بریدونو کې ثمرګ ژوبله نه ده اوښتې تاسو مشال ریډیو ته غوږی د هندوستان په جنوبي صوبې کیرالا کې په یو مندر کې د اور لګیدو له وجې د مړو شمېره د سلو زیاته شوې ده د کیرالا وزیر اعلی اومن چاندي خبریالانو ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمېره 102 ته رسېدلې او په پیښه کې 280 تنه ټپیان شوي هم دي چې په بېلابېلو روغتونونو کې بستر شوي دي په دغه مندر کې اور هغه وخت ولګېد چې د جشن لپاره د اور لوبو سامانونه یا پټاخې وچاودېدې د اور له وجې د مندر یا ودانۍ ونړېده او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله په برسلز کې میشت راګر ډلې غوښتل چې په فرانس کې تازه حملې وکړي، خو د هغې پر ځای د بلجیم په برسلز کې حملې وکړي. د بلجیم د څارنوالۍ مرکزي دفتر نن وویل په فرانس کې چې کله د تیر کال د حملو پلټنې په تیزۍ سره پیل شوې، نو حمله کوونکو خپله اراده بدله کړه او د پیرس پر ځای په برسلز ته راګر بریدونه ترسره کړل. په بلجیم کې پلټون کې دا هم وایي د برسلز په حملو کې ککړ کسان د تیر کال د نومبر د پیرس ته حمله کوونکو سره تړاو لري. د بلجیم چارواکو پرون د برسلز د بریدونو په تړاو څلور کسان په تراګرو وژنو او په یوه تراګر ډله کې د فعالیتونو له کبله تورن کړل. امریکا خپلو وګړو ته د ترکی د سلګرۍ په سیمو کې د تراګرو بریدونو د دړکو په اړه خبرداری ورکړی دی. په ترکی کې د امریکا سفارتخانه پرون په دې هیواد کې خپلو وګړو ته وویل چې په انکارا او انتالیا کې دی له زیات احتیاط کار واخلي. هلته پرون د ترکی دوګان خبري اجانس راپور ورکړی چې په استنبول کې د یو بس سټیشن سره نږدې د چاودونکو موادو له چاودېدو سره درې تنه ټپیان شوي هم دي. د جی 7 یا په اقتصادي توګه د اوو طاقتورو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جاپان ته رسیدلې. په هیروشیما کې د نړۍ د اوو طاقتورو هیوادونو په دوه ورځنۍ غونډه کې به په مختلفو نړیوالو مسلو خبرې وشي چې پکې تراګري، یوکرین، شمالي کوریا، منځني ختیځ او د کډوالو د بحران خبرې شاملې دي. په دې غونډه کې به د امریکا د په دې غونډه کې بعد امریکا، جاپان، برتانیا، فرانس، کینیډا، جرمنی او اټلی چارواکي ګډون کوي. دا خبرونه
اوریدونکو فرخند اسد نمو خبرونه اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کې د پښتنو حقونه خپل لاندې کیږي.
کم یو تقریبا 17 یا 1800 کیلومیټر جوړیږي اور کم یو پرامیس کړی او چې اونکو نو مونږه احتجاج هم کوو، مونږه حویلیا ندی را پاکایده روډ هم بندو.
قبایلي مشران وایي په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ بنیادي سبب موجوده نظام دی.
دا پټیکلی نظام چې کله راغی نو دا کم دشتګر او کم دغه چې پیدا شو دا د دې وجې پیدا شو چې دا اختیار د پټیکل سو عدالت نو دغه نو قانون نو او روغ خل به په جیلونو کې اچو دا کوو به.
او د شمالي وزیرستان کډوال خپل ماشومانو لپاره سکولونه غواړي.
دولته میش ډېرې منډې ترړې ووهلې خو سیک د میژه اوس ور وینا ما اوله خپل بچای وازې مې په میرمشاه صاحب تباک پوویلو په انګریزي ویو نیم ټکه الفاظر کړلو. دلته چې روغلو د دوه کوله شي چې په تېر شول دا وړه بچیون دي چې تعلیم نه محرومه پوته شوي دي.
د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې کلتوري او ادبي خپرونه به د باز محمد عابد سره اورئ. د مشال ترڅنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورو. د خیبر پختونخوا وزیرالعلی د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه یو وار بیا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د صوبایي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په دې وروستو کې وزیرالعلی مرکزي حکومت ته یو خط استولی و. د وزیرالعلی په خبره مرکزي حکومت جواب د اطمینان وړ نه و. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري د لارې په خلا د دوی د حکومت شکل لري کول لپاره دوی مرکز ته یو خط استولی و چې پکې غوښتنه کړې و چې دوی ته دغه اقتصادي راهداري تفصیل سره د نقشې راولېږي. خو د دوی په وینا حکومت د دغه خط جواب دوی ته ورکړ دی. خو یو وار بیا مرکزي حکومت د خپلې خبرې نه ورسته شوې دی. دا خبر دوی پرون نوښار کې یوې غونډې ورسته مطبوعاتو ته کړې او ویلي چې په دې لړ کې دوی یو وار بیا په صوبه کې د ټولګندیز غونډې رابللو پریکړه کړې ده. چې دغه خط په جواب کې سدي نو خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند په صوبایي سمله کې د پارلماني امور مشر عارف یوسف مشال لیړو ته وویل
دا صرف یو روډ آئے کې اکنامک زونز دی آئے کې یونیورسٹیاں دی آئے کې کالجز دی آئے خبره بالکل نه دی کړې هغه خبره څنګه چې یو ځان خلاصولو ولا خبره چې خیر دمونه به وکړو خو هغه اوس خورا پریکټیکل آئے کې سم نشته چې دې لپاره چې نیټ کې نقشه نقشه کې دی نه دی ورکړې کوم یو کمپلین دی هغه ته نه دی ویلي نو دا یو قسم ماته یو فراډ شان ته ښکاري چې مونږ پښتنو سره دې صرف او صرف روډ باره کې خبره کوي روډ خو تیریږي نو هغه ته مونږ ته کوم فائده نشته
نوموړي زیاته کړه کچاري مرکزی حکومت د پښتونخوا په ځای یو وار بیا دغه لاره د پنجاب نه د تیرولو پریکړه وکړه نو دوی به د صوبې د حق لپاره هر قسمه احتجاج وکړي چې پکې دغه منصوبې ته لاره بندول هم شامل دي
ان شاء الله دې باندې ټول پارټیانې پی سي بس غواړو او هغه باندې به مونږ خبره کړو دوباره مونږ خبره کړو چې دا کتیر سی پی کم یو اوریجنل کم یو روټ کم یو تقریبا 17 یا 18 کیلومیټر جوړی او کم یو پرامیس کړی او چې اونکو نو مونږ احتجاج هم کوو مونږ حویلیا نه دی را باقاعده روډ هم بندو مونږ لاره مو ته بلاکو مونږ خپل حق دا پاره مونږ هر سطح پورې به ورسره بزوږي
بلخو پښتونخوا سملې کې د مخالف ډلې عوامي نهل ګوند پارلماني مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال لیړو ته وویل چې د صوبې د حقونو لپاره د سیاست نه بالاتر دوی د حکومت سره مرسته ته تیار دي او ټول ګوندي غونډه کې به هم برخه اخلي خو له په وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او صوبایي حکومت یې سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی په دغه معاملې کې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي
سوالدار کې ولې لالا صاحب په سی سی آی میټینګ کې ناشتي په ځای دې چې د اخباري بیانونه ورکړي یا اخباري جوابونه ورکړي وزیر اعلی دې صوبې چې سجیت جوړې په کار دار کې مرکزی حکومت سره دې ډایرکټ په تماس کې دې پر رابطه کې اگر تاسو له مثال لکم د مردم شماره چې د وزیر اعلی صاحب موجوده چې مردم شماره چې دا هغه پوسپون شو هغه رست شو دې وسره ومنله اوس دا خو دې دلته صرف دې صوبې خلکو ته یو پولیټیکل سکورینګ کوي او بیا هم تاسو چې وزیر اعلی صاحب چې د پاکستان
د پامول دا چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په خپل باندې د خیبر پښتونخوا حکومت سری سری د ټولو پارلماني پاټو او د مدلي ټولنو د اندېښنې دي چې ګنې دوی دغه راهداري اصلي لاره چې کومه د پښتون مشته سیمو نه تیریږي مرکزی حکومت هڅه کوي چې را پنجاب نه تیر کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
اوریدونکو د اقتصادي راهداري نه پس تاسو پام یو بلې موضوع تر راګرځوم او ورزو سواد ته په سواد کې نن دغلته کې وسلوالو د سواد منګلور کې وسلوالو د عوامي نشل ګوند ځای مشر او پخوانی ناظم جمشید علی خان په ډزو وشتلې د منګلور تھانه مشر وایي چې سیمه کې د وسلوالو پر ضد لټون عملیات پلان کړی شوې دي بلخو عوامي نشل ګوند پس سواد کی په هدفي وجونو اندېښنې څرګند کړي نور تفصیل د سواد نه د مشال لیډیو خبريال نیاز احمد خان راکړي
د منګلور تانی ایس ایچ او پیاس خان وایي چې پخوانی ناظم او د عوامي نېشنل ګوند مقامی مشر جمشید علي خان هغه وخت ناسرګند وسلوالو په ډزو اوښتو کله چې ټلګرام کې د سړک په غاړه جوړیدونکو ودانۍ ته ولاړو ایس ایچ او مشال لیډیو ته وویل
سکول د کار ته ولاړو د سکول ته کای غسی وکنه نو چې دوه کسان راغله او هغه سره دغه وکړه دا یو سره په خلالي وکړه بل په تماشا نه جو تل هل د راپور په پټ وسمن غرا وایستو اسپیټال دی د خو د راپور هم تل نه راغی چې پولیس را رسیدي ملم جبي چې ټوم به زم جما او هر موارم راغی په د مړیا کال کرم غراغلی چې ډیټ باډي اسپیټال ته وېسو
په دغه پیښه د ضلع سوات عوامي نېشنل ګوند مشر شیرشاه خان مشال لیډو ته وای چې جمشید علي د دوی نږدې ملګری او سوات کې امن ټینګ ساتل لپاره لوی کار کوو دوی په صوبای حکومت تکو نو کړل چې امن ټینګ ساتلو کې دوی پاتې راغلي دي
دلته ډېر لوی افریشن شوی دا غینه بعد در موږ واقعیت کړی دلته نو دا ډېر خطرناک خبره ده ترې دا بدی کې صوبای حکومت کمزوري ده ترې نه اهلی ده په کار کې شدید حکومت نو قلار شي دغه سیده خو رور واغ شي هغه تر ته دوباره بیا روانيږي چې کوم مخکې وو او په سوات کې قرباني ورکړي نن بیا سره سوالي نشان جوړي چې د دینه بعد په داسې ایریا کې چې الته ارمي پرسم ده اوسو ډیپلایمنت هم ده
د پیښې وروسته په لوش میره سره پولیس او د پاکستان پوځ غړي سیمې ته رسیدلي دي او د لټون اپریشن یې پیل کړی دی سواد کې وخت په وخت وسلوالو طالبانو ځي مشران په نښه کړي دي چې پکې زیاتره د امن کمیټې او عوامي نېشنل ګوند غړي شامل دي تر دې دمه د جمشید علي خان وجنې مسؤلیت چا په سر نه دی اغسته نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو باجوړ ته په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا دغلته کې یو بخنه غواړم په مومندو کې د اف سی آر زد او قبایلی سیما په خیبر پختونخوا کې د شمال د شاملولو لپاره د عوامي نشر ګوند جلسه وشوه چې پکې په ګندو کې په دې جلسه کې غوښتنه وشوه چې د فاټا حیثیت دې ختم کړی شي او په صوبه کې دې زم کړل شي. نور تفصیل شانواز ترکزی ناورو.
په محمود جنسای کې د عوامي نېشنل ګوند د سوري د لاندې د اف سی آر په ضد او قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره یوه جلسه وشوه. دغه جلسه کې د محمود جنسای د بیلابیلو سیمو نه د یاد سیاسي ګوند غړي راغلي چې پکې د اف سی آر ضد نارې ولګول شوې. رسول خان حاجی د یاد ګوند یو مشر دی او هغه وویل چې د قبایلی سیمو د ولس د مشکلاتو یوازینی حل دا دی چې اف سی آر ختم شي.
دا پټیکلی نظام چې کله راغی نو دا کم دهشتګر او کم دغه چې پیدا شو دا د دې وجې پیدا شو چې دا اختیار د پټیکل سو عدالت نو دغه نو قانون نو او روغ خل بیا په جیلونو کې اچو دا کوو بیا انصاف نو کنه. نو موږ دا وایو چې موږ پښتانه د صوبې سره شو خپل لاخونه او خپل دغه لکه پختونخوا دې دسی منګه ما کوړو کنه.
د یاد ګوند سره تړاو لرون کې وبل ځوان وویل چې باید حکومت پاکستان قبایلی سیمو ته هم د ملک د نورو سیمو په شان قانون وغځوي ځکه چې سکولونه یې ړنګ دي سړکونه او روغتونونه یې وران شوي دي او د اف سی آر قانون په موجودیت کې هغوی د یادو ادارو د جوړونې غوښتنه څوک نه مني.
کشپک شلي سکولونه تر دوسه پورې دا الوتی دي کې تر دوسه پورې هیڅ قسمه نه کار شوی نه خنه بعد سکولونه کې به څومره ماشومانو سبق ویل هغوی څومره ماشومانو مستقبل غرق شو نه پکې کمره جوړیږي نه پکې دیوال جوړیږي نه ولا استاد راځي که جوړیم کې استاد لن راځي ځکه چې هغه سکیورټی تھریټس دي. سکیورټی تھریټس څه د وژنه دي چې موږ به فاټا دي او د فاټا د خپل ځان ته پوس نشو کولی.
د یاد جلسې مشرانه د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسي مشر نثار مومن کوله هغه وویل
تر څو چې موږ د دغه اف سی آر چې دا تاسو دلته ولیدل چې د ماشومانو په لاس کې قطبې لاس کې وي او هغه د ګو اف سی آر ګو اوازونه کوي هغه د ګو فاټا ګو اوازونه کوي نو هغه د دې قانون نه تنګ دي او ځکه تنګ دي چې په دې کې انصاف نشته. د دغه قانون هغه ځای ته رسولې دي که دغه قانون د مخې لاړ شي نو زما یقین دی د ترقۍ نه چې زموږ څومره مسائل دي ټول مسائل د جړ نوزي او هغه ترقۍ تر پر بلار روان شي.
د حاجی ظاهر خان علیمزی پوجره کې په دې جلسې کې ولس وویل که د فاټا ریفارمز کمیټې فیصله دا سرغله چې ګنې فاټا نه ختموي نو هغه به دغه فیصله نه مني او په ضد به احتجاجونه تر هغه کوي تر څو چې فاټا ختمه او په صوبه کې شامل شوي نه وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اردنګو تاسو مشال ریډیو ته وګي. عوامي نېشنل ګوند په ملکن کې د کسټم اکټ د نافذ کولو پر ضد نن مازیګر چقدره فشنګ هټ کې ټول ګوندی ځا غونډه رابلل ده. د ټول ګوندی د غونډه کې د ملکن ډیویژن ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې شوې ده. د کسټم اکټ په نفاذ د ملکن خلکو احتجاجي مظاهرې کړې دي او د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان مشتاق غنی په وینا دوی هم له وفاقه د کسټم اکټ واپس اخیستو مطالبه کړې ده. د سواد، دیر او چترال د پاکستان سره د الحاق په وخت معاهده یا یادو سیمو کې د ټکس نه ورکولو معاهده شوې وه خو د کسټم اکټ د نفاذ سره به یادو سیمو کې ټکس ورکول لازمي شي. صوبایي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلیماني لیډر جعفر شاه په ټول ګوندي د غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند نمایندګي کوي. زموږ همکار زلان یوسفزی له نوموړي د دغې غونډې په اړه پوښتلې دي. نو جعفر شاه وایي
تاسو رورا پته ده چې په صوبه ملکن ډیویژن کې د کسټم اکټ نفاذ اعلان شوی دی او هغه دواړه حکومتونه په یو بل باندې راړی او هغه زموږ د پښتو مشهور متل دی وایي چې په دوو مولیانو کې چرګه مرداریږي. نو هغه صوبایي حکومت وایي چې دا مرکزي حکومت کړی دی، مرکزي حکومت وایي چې دا صوبایي کړی دی، خو دا د دواړو کړی دی او اوس موږ سره ټکی کوي. نو دا ټکی خو موږ منو نو موږ خلک اوس ډېر هوښیار دی، موږ په دې خبره باندې پوه یو. موږ اسمبلی کې عوامي نېشنل پارټي د خلاف تحریک جمع کړی دی او موږ آل پارټیز کانفرنس راوخته دی چې هغه کې ټولو پارټیانو ته دعوت ورکړی دی. په فشنګ هارت چکدره کې د ملکن ډیویژن په سطح باندې د دې خلاف موږ احتجاجونه وکړو. موږ په پوره ملکن ډیویژن کې قوم راووته. نن هم احتجاجونه په بارانه او د یخنۍ باوجود شروع دي او په 2 بجې باندې عوامي نېشنل پارټي لاندې د پلیټ فارم لاندې به دا کانفرنس کیږي او هغه کې موږ بھرپور خپل دلایم اعلان کوو چې موږ قطعا دې ته تیار نه یو چې کسټم اکټ هغه د خلک غریبانان دي ادم سره اګریمنت شوی او موږ تاسو سہولیات نه راکوي او د پیدر پې په باندې ټیکسونه لګي، په غوزانو باندې ټیکس دی، په ګوجی باندې ټیکس دی، په وقفو باندې ټیکس دی. نو دې ته موږ تیار.
نور سیاسي جماعتونه تاسو سره په ملکن ډیویژن کې بده باندې متفق
تقریبا ټول نن چې کوم دغه شو هغه مونږ ته کوم ریسپانس را کړی دی، کمره د عمل هغه اظهار کړی دی، هغه چې مونږ به تاسو سره متفق یو.
کوم کوم غړ غړ سیاسي جماعتونه نمونه
دې کې دارې چې زه په دې کې پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام، عوامي نېشنل پارټي، مونږه خدا چې مونږه کلیئر کټ میدان ته راوتیو. وس مسلم لیگ او پی ٹی آئی جماعت اسلامی هغې لګونې د مخالفې شکار به ځکه یي چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت خدا نافظ کړی دی، نو دوی به د چا مخالفت کوي؟ نو د هغې په حساب باندې لاندې وکړو.
اے پی سی کې به ګډون کوي،
دعوت هم ورته ورکړی دی په کار د چوکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. جعفر شاه او د صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی چې د موږ د همکار زلان یوسفزي د ټول ګوندزي غونډې په اړه باندې د پوښتنو ځواب یې ورکولو. او اوس د شمالي وزیرستان د کډوالو یوې ستونزې ستاسو پام راګرځوم. له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي خلک چې په خیمو کې میشته دي وایي ماشومان یې د زده کړو محرومه شوي دي. په دغو کیمپونو کې په زرګونو کډوال ماشومان دي خو د دوی لپاره سکول نشته. تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
شمالی وزیرستانه به کوره شوی هغه کډوال چې بنو کې ځای په ځای په خیمو کې میشته دي وایي ماشومان یې د زده کړو محرومه دي، چې د سکولونو ورته هیڅ سهولت نشته. بنو رنګ روډ دواړو طرفونو باندې په خیمه بستو کې آباد کډوال وایي د غلطه نږدې 1500 کورنۍ ژوند کوي، خو دوه کاله پوره کېږي چې د غلطه نه د ماشومانو او نه هم د انجونو سکول یا ښوونځی ورته جوړ شوی او ټول ماشومان یې د زده کړو محرومه دي. دوی غوښتنه کړي چې ورته د خیمو نرینه او زنانه پرایمري سکولونه جوړ کړي چې ماشومان یې پکې زده کړې وکړي. دغه خیمو کې میشته یو څو ماشومانو مشال ته وویل:
نما عمر نمیرم شکلی یا سکول ډیر خوند کوي، دلته که یو مشتر نه لړو په خپلې پیسې مینې والی نه لړو، میشته بل مشتر نشته، بې تعلیمه شوي. می سکول خوري همه دی روکو.
امون نوم د رشید الله. میشته په میرم شکل چې سکولینه جوړ وي، سکولینه وي هر ده نو لکه میشته رولی نه سکولینه شته نشته، خو میش تعلیم چې حاصل کیا به شوي. د سبق ښه خوند کوي، غونډې وړ کې د خوند ور کوي. جدا وی خالی چې تعلیم وشي، می سکول ته می سکول وړای دا میشته ایستو غړل دوه میاشتې سبق یو ویل نه را نه خوښه شو لړو عام ايش بخپل دي پيرني ولا و 200 پي 30 مي مياش ور کولا مي تعلیم سره شاو کوم په کلي شي چې کاغذ باندې پيدل نو خپل مينه مي لکاش و پلر مينه مي لکاش و شي مي جوړ لي دوا کوله مشول چې مي نه نو مينه لکاش نه سکرای شي.
بنورینګ روډ شخصي خیمه بستی کې میشت حمید الله وای وزیرستان چې کډوال شوی د غلطه د سکول د نشوالي لکابله ماشومان د زده کړو محرومه دي او دوی په بیا بیا غوښتنه کړې خو په دې هیڅ غور نه دی شوی.
دلته میش ډېرې منډې ترړې ووهلې خو سیک دې میږه اوس ور وینا. مو اول خپل بچای وازې مې په میرمشاه صاحب تباک په ویلو په انګریزي ویونیم ټکه الفاظ ار کړلو. دلته چې روغلو د دوه کوله شي چې په تېر شول د وړه بچیون دي چې تعلیم نه محرومه پوته شوي دي. هره دروازه میش ټکه ولیدو. دلته خالي وړه ویډ کې نه لکه وړې جلکیړیا دي آیا حق دوری دي. نه میش بلډینګ و نه غوړي، د دې ټټې والا سکول و نه غوړي. کمیش نه ده کړه میش په د وړې بچیونه باندې.
لامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه وپوښتل، نو دوی وویل په دې اړه یې متعلقه چارواکو ته ویل کړي او دوی لپاره به سا انتظام کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان نه د ضرب عضب عملیاتو له کابله قریبا 10 لک خلک بې کوره شوي، چې دې کې د سرکاري شمیرې تر مخه 83000 زده کوونکو زده کړې متاثره شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلي سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ایف ټی ایم ای دعوه کړې ده چې د خیبر ایجنسۍ باړې نه بې کوره کړل شوي کډوالو کې زیاتره خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي. دغو سیمو ته ستانه کړل شوي خلک دا مهال څنګه ژوند کوي او کوم سهولتونه ورکړل شوي دي؟ په سیمه کې مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری یې په رپورټ کې درته وړاندې کوي.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره ایف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ باړې ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د کډوالو ستنېدل پیل شوي وو او په دې تیر یو کال کې ورته د ټولو قبیلو اکثره کورنۍ ورستنې شوي دي. خو دا چې دغه کورنۍ اوس په کوم حال دي په دې هکله د باړې اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردی مشال ریډیو ته وایي:
تر اوسه پورې زه په ټینټ کې وسیږم، تر شپا پیره پا والا چیز پا ترین که پا خپل علاقه که پروچه پا خیمه که هم کرون موران دای خوچه کم فیشه وقت دی موزاد تر وسا پیره چالا نورتی موسا جی چه کم واده خیبر پختونخوا گورنل کردیه وی او بیا پرتیکل ایجن توزنیه کردیه وی پا اگو خبرو بانه ده مو ده خیبر ایجنسه ساونه چلی دل سکولونا چه کم دی ټینډونه یې ورته لګولي دي په ټینډونو کې خو نه کېږي خو چې کم ژمی و پاکې خویول د اوس به څه کوي باقي د خبرو چې سړکونه وران دي بېجلی نظام نشته رهی اوبو ته د زلانه تکلیف ته یي
او د باړۍ مینهباز پردي خپل احساسات څه داسې څرګند کړل
ډېر مشکلات یې یو کور هم داسې کور نه دی شوی چې یعنې عوام ته پې خیر میلو شوی وي لږ ډېر صلحات ورته راغلی وي مو تیرول خلک یې و تیرو مغسې باند دی مغسې نکلوېږي روته او راشن یې وهر یو رو باندې بند کا اوس بدار یو نیو چې خامو چې شی وکړو نم د حکومت غاور غوړي نم مشر غاور غوړي نم څوک غاور غوړي
او ملک مراد ستوري خیل وای
مخمت او دره مشکلات چې لارې نشتا سره کې ختم شوی سکولونه ختم شوی دي مشمون به تعلیم شو به تعلیم ستر شو تقریبا چې ډېر یو زپلو او مله صحیح ریلیف ملاو شي لکه څنګه سواد خلکو ته ملاو عمل کړ په شکل باندې
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې په باړه کې په فرمختي کارونو لاس پورې کړی دی او زیاتره پروژې په اخیری پړاو کې دي او ډېر زر به ترې خلک ګټې پورته کا امنیتي چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړی شوې ده او امنیت پکې بحال شوی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اردوونکو ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم د ایشیایي ترقیاتي بینک تر څنګ افغان او پاکستاني چارواکي هم د ټاپي په نامه هغه ګیس پایپ لاین پروژې پیلولو ته په تمه خوشحاله دي چې له ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته ګیس ورکوي خو آیا په دغو سیمو کې د ناامنو صورتحال ته په کتو سره آیا دا به عملي شي بشیر ګواخ په خپل راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې
ایشیا پرمختیایي بانک تیره ورځ وویل چې له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې د 1400 کیلومتره ګیس پایپ لاین د غځولو د پروژې په اړه سروې او د لارې د معلوماتو لپاره 200 میلیونه ډالر ورکړي دي. د دې ادارې د خبر پاڼې تر مخه کله چې سروې وشي نو د پایپ لاین د غځولو عملي کول به درې کاله وخت ونیسي. د دې پایپ لاین ډېره برخه له افغانستان او پاکستانه تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو ملکونو کې دا مهال حالات ښه نه دي او وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. افغانستان کې به دا پایپ لاین له هرات ولایت پیل شي. دغلته د والي ویند جلانی فرهاد تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې پروژې لپاره د امنیت پوره تیاری لري.
د هرات والی شخصا څو ځلې اعلان کړی چې د ټاپي د پروژې پایل حتی اوس هم امکان لري ځکه د قانونو له وزارت له ترکمن ګاز شرکت او له ترکمنستان څخه مو غوښتي چې هغه لومړنۍ څېړنې چې په افغانستان کې باید ترسره شي پایل کړي.
په ایشیا پرمختیایي بانک کې د مرکزي ایشیا او غربي ایشیا هیوادونو مشر شان او سولیوان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې غواړي افغانستان کې دا پروژه په وړو وړو برخو تقسیم شي ترڅو ځایي شرکتونه یا کمپنیان یې د امنیت په ساتلو سره په سمه توګه عملي کړي. څو میاشتې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سي سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپي ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغېز کاروي. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي که د پاکستان پوځ وغواړي نو دا پروژه کامیابېدلی شي.
طالبان چې دي نو هغه پخپل خو څه شی نه دی کنه، هغه د چا کار کوي، چې چا کار کوي هغه دا سمول غواړي. مثلا پاکستان فوج د طالبان جوړ کړي، نو د پاکستان فوج سره خبره کول غواړي چې بيد خپل چې کمتا ساتلي دا سيزونه دا لري کدي زنه د دې علاقې نه، او که فوج نه مني د خلاف دي کاروي شي. بیا
د ټاپي ګیس د لسو بلیونو ډالرو د پروژې له لارې به له ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته هر کال 3 بلیونه کیوبک میټر ګیس ځي. د امنیتي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي له پروژې ګټه اخیستونکي ټول هیوادونه باید د دې پایپ لاین د خوندي ساتلو لپاره په خپلو هیوادونو کې امنیتي ځواک جوړ کړي.
په مظاهره کې داسې معلومیږي چې تر ډېرو کلونو به پر په افغانستان کې امنیت نه وي، ځکه چې دلته مختلف ګروپونه دي، مختلف نظریات دي. خو په هر صورت باندې لپاره چې دا پروژه مختلا ده سي افغان دولت لازم ده چې دې لپاره مخصوص قوتونه او باید وروزي او له بلې خوانه دوی مجبور دي چې دوی کې باج هم ورکا چې دا ورنکا باج هم ورکا او د منطقو خلکو ته یاد دی طالبانو چې هلته دي یا مخالفین چې هلته دي دا کار ونکړه هغوی دوی نه پرېږدي.
یا د دې چې افغان حکومت طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته رسیدو لپاره د پاکستان په منځګړتوب د مذاکراتو کولو کوشش کوي خو لا تر اوسه پکې ډېر پرمختګ نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا.
اوس د سلور نیمو بجو د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه به ټولګندیزه غونډه رابلی. وزیر اعلی پرویز خټک وای دوی واړه سړکونه نه بلکې مرکزی لارې ته ورکړل شوې ټولې اسانتیاوې غواړي. په اسلام آباد کې د موسمیاتو د محکمې په وینا نن ماسپښین د پېښور، اسلام آباد په شمول چترال، سوات، دیر، بونیر، نوخار، مردان او د پنجاب په مختلفو ښارونو کې زلزله راغلی چې په ریکټل سکیل یې زور 5.1 ریکارډ شوی او مرکز یې د هندوکش ریجن افغانستان و. یو شمیر سیمو کې خلک له کورونو بهر راوتلي. داسې قسمه مالی او ځاني تاوانونو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. په سوات کې نن وسلوالو یو پخوانی ناظم مجلې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دا پېښه نن هغه وخت وشوه چې کله جمشید علی خان په خپل موټر کې په تلیګرام کې د سړک غاړې د یو سکول ودانۍ جوړېدو لیدو ته ورغلی و. طالبانو د پېښې ذمهواري منلي. په مومندو کې د اف سي آر ضد او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره عوامي نشرګون یوه جلسه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو غږ کړی چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. د هندوستان په کیرالا صوبه کې په یو مندر کې د اور لګیدو له وجې د مړو شمېره لسلو اوختي. د کیرالا وزیر اعلی اومن چاندي خبریالانو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 102 ته رسیدلی او په پیښه کې 201 کسان ټپیان شوي دي. په برسلس کې میشت راګر ډلې غوښتل چې په فرانس تازه حمله وکړي خو د هغې پر ځای د بلجیم په برسلس حمله وکړي. د بلجیم سالنوال وایي په فرانس کې چې کله د تیر کال د حملو پلټنې پیل شو نو حمله کوونکو د پیرس پر ځای په برسلس کې تراګر بریدونه ترسره کړ. او د جی 7 یا په اقتصادي توګه د وټا کتورو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جاپان ته رسیدلی دی.
روزونکو فرخنده اسد نمو د سلورنیمو بجو د خبرونو لندې ته اورېدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج ظهیر ناورو.
نن د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 8 لکه او په قبایلي سیمو کې د 15 لکو نه زیات ماشومان له اسکولونو بهر دي او ممکن ده چې دا شمیره له دې زیاته وي او دا چې د ماشومانو اسکول ته د نه تلو یو شمیر وجوهات دي. د ادارې په وینا چې اوس د خیبر پښتونخوا گورنر او د تعلیم صوبایي وزیر چې په تعلیمي ادارو کې د 100% داخله مهم اعلان وکړو او وایي چې دوی په اسکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو لپاره هر ممکن اقدامات کوي. اداریه د حکومت د دې اقداماتو په حق له زیاتوي چې په کال کې یو ځل داخله مهم شروع کول به د دې مسلې د حل لپاره پوره نه وي. د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به ډیر کار کول وي. یو خوا به د ماشومانو د اسکولونو پرېښودو مخه نیول وي نو بل پلو به په چایلډ لیبر قانون باندې هم عمل درآمد کول وی او دارنګ یو شمیر نور اقدامات دي چې حکومت لپاره توجه ورکول پکار دي. نو هله به ممکن شي چې د صوبایي حکومت دا د داخله مهم سلسله کامیاب شي. اداریا اخري کې وایي د دې سره سره میډیا له به هم خپل کردار لوبول وی او دا چې دا یوازې د حکومت ذمہواری نه ده بلکې د دې کې د مور او پلار هم ډیر لوی کردار دي. نو باید چې مدني ټولنې مور او پلار او حکومت په شریک سره د تعلیم لپاره کار وکړي او دا ځکه چې کامیابی یوازې په تعلیم کې پټا ده. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس په معاملې باندې د وروستیو کې ډیر ګرم بحث وشو او د حکومت او مخالف ډلې غړو په یو بل سخت ټکونه وکړل او تورونه یې ولاګول. په پاناما لیکس کې په پاکستاني او سیاستدانانو لګېدلې تورونو د پلټنو لپاره حکومت عدالتي کمیشن اعلان کړو خو مخالف ډلې وایي چې دا کمیشن ورته منظور نه دی. د ادارې په وینا په دې معاملې کې چې د کوم پاکستانیانو
پلټنو نمونه مخی ته راغلی دی. د دوی ټولو نه د پلټنو ضرورت دی او داسې پلټنې چې ټول کام ته منظوري وي، او د دې تحقیقاتی کمیشن لړکې د مخالف ډلې تجویزونه هم له نظر ویستل نه دي پکار. ادارې زیاتوي باید چې دې لړکې مخالف ډلې هم لږ د صبر نه کار واخلي او د دې په ذریعه د خپل سیاست بازار ګرمولو نه ډډه وکړي. نو پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره په اتفاق رائے سره یو تحقیقاتی کمیشن جوړ کړل شي چې ټولو ته منظور وي او بیا دا هر څه دې ولس ته په ډاګه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون وړاندیز ورکړی چې د پاکستان او هند ترمنځ د لانجو هوارولو کې مرسته کولی شي. بلخوا رویټر خبري اجانس لیکي چې په افغانستان کې په لومړي ځل ماشومانو ته د زده کړو لپاره مشهور پروګرام سیسمی سټریټ په پښتو او دري ژبه کې شروع کړل شوی دی. د دواړو مقالو نورې برخې له ګلیا زاورو.
له هند نه خبرېدونکي ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د هغو څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي د پاکستان او هند ترمنځ د کشالو هوارولو وړاندیز کړی. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ویاندي سټیفنی ډوراک په حواله لیکلي چې د غړو هیوادونو ترمنځ د لانجو هوارولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د خپل دفتر اثر استعمالولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له هند سره د دواړه خیزه امن خبرې ځنډولي. په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط د اپریل په 9 ویلي وو چې دواړه خیزه امن خبرې ترې د ځنډ ښکار دي. ورځپاڼې لیکي چې نوموړي په خبرو کې د هند د پلټنو د ډلې د پاکستان سفر په حقله سندې ویلي. هند تمه درلوده چې د پټانکوټ د پیښې پلټنو لپاره یو ډله پاکستان ته ولیږي. په دې وروستو کې د پاکستان د پلټنو یوې ډلې د هند سفر کړی وو. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د عبدالباسط د څرګندونو په جواب کې د هند د بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوراب خبري غونډې حواله ورکړې ده. وکاس په خبري غونډه کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا څرګندونې تکرار کړي چې پکې نوموړي ویلي وو دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي چې د خبرو اترو طریقې کار وټاکي. بلخوا رویټرز خبر ایجنسی لیکي چې په لومړي ځل په افغانستان کې د امریکا مشهور پروګرام سیسمی سټریټ د زری په نامه خپرېږي. په مصر کې سیسمی سټریټ ته کوخه او په هند کې ورته چمکی ویلي کېږي. دا پروګرام په امریکا کې ډېر زیات مشهور دی چې پکې ماشومانو ته ګډاګې زده کړې ورکوي. خبرې جانس لیکي چې د افغانستان یوې مقامی پروډکشن کمپنۍ په پښتو او دري ژبه کې دا پروګرام جوړ کړی دی چې تیره اونۍ خپور شو. خبرې جانس لیکي چې زری د یوې جینۍ کردار دی چې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. په افغانستان کې له 15 کلونو راهیسې جنکۍ له تعلیم څخه بې برخې ساتل شوې دي. خبرې جانس د سیسمی سټریټ ورکشاپ مرستیالې مشرې شیری ویسټن په حواله لیکي چې زری یوه ځوانه جینۍ ده، سکول ته ځي او دا یو قوي کردار دی. دغه ادارې د افغانستان د تعلیم چارو وزارت سره په ګډه کار کړی چې د ټولنې دود سره سمې خپرونې جوړې کړي. خبرې جانس لیکي چې سیسمی سټریټ په امریکا کې په 1989 کال کې شروع کړل شوی وو چې په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوو. د بلجیم څارنوالان وایي د پیرس د ترهګریز بریدونو په تور نیول شوی مشکوک کس هم هغه شخص دی چې د برسلز په هوایي ډګر له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد ابرینی تیره جمعه په برکسل کې ونیو. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د بلجیم څارنوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک طرح محمد ابرینی په تروریستي وشنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ابرینی هم هغه خولۍ پر سر کس دی چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځانوژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان وشل شول. بلجیمی څارنوالانو یو بل کس چې اوساما کې یاد شوی هم په تروریستي وژنو تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي اوساما کې د بروکسل په مترو کې د شوي ځانوژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتي ځواکونو تېره ورځ هم 6 کسان د بروکسل له وروستیو ځانوژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بې پیلټ الوتکو د حملو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي یو پلاوی یې ګمارلی چې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. نور تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله ملکي تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وڅېړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکي کسان وژل شوي او که نه.
هغې په اګله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی. موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په اګله باندې ووایم.
د تېرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي، د سیمې د خلکو غبرګون یې راپارولی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ د ماموریت یوه بیان فرناندو استریلا وویل:
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes.
مونږ کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته د تروریزم پر ضد دوه حملې کړي، خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وښیي.
پکتیکا د افغانستان جنوبي سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست یې ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي.
ټول ملکي وګړي دي او مستغ لیست هم رسېدلی ده. د ولایت مقام سره، امنیت ملي سره، له ټولو سره چې شوي ده، هغه خلک چې دي هغه ټول یو قوم خلک دي.
بلخوا د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداری ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. جان کیری چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، په ډاګه کړه چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق سخت کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې پنځه کلنې دورې لپاره ده. رضوان مراد پاړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه تېره ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. دی وایي له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزي غونډې غړی دی چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې په تیره مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوې خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمېر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد.
دی ویل نه کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات را اوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملای. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی.
برای تمام افغان ها گذاشته شده می باشه.
جانکری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جانکری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د یوې 15 کلنې دورې لپاره دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې د باختر ستوري. هر اونۍ د کلتوري او ادبي خپرونه تاسو دپاره د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد چې خپله هم لیکوال دی، شاعر دی او خبریال دی، تاسو دپاره برابرۍ. راځئ چې واورو د نن د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې د نورولی سعید د نوي چاپ شوي شعري مجموعه زهر کدی د مخکتنی د غونډې رپورت د شمالي وزیرستان شوال سره تعلق لرونکي شاعر بهار وزیر سره لنډه شان مرکه او د ګلو هار په نوم د مشاعري رپورت زیر شوي دي. لومړی رپورت تر ازو. نورولی سعید شینوار ځوان شاعر دی چې په ځانګړي اسلوب شاعري کوي. په دې وروستیو کې یې د زهر کدی په نوم د شعرونو ټولګه خپره کړه چې په ادبي حلقه کې یې د شعر د مینوالو پام ورواړوه. په ننګرهار کې جلالکوټ ادبي خوځښتي 13 اونۍ د مخکتنی غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورت کې درکوو. د نورولی سعید د زهر کدی د مخکتنی دغه غونډه چې د جلال آباد ښاروالۍ د میلمستون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان، کابل او پکتیا څخه یو شمېر شاعرانو او لیکوالو هم برخه اخیستې وه. د جلالکوټ ادبي خوځښت مشر ارشاد راغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطر یې د زهر کدی د مخکتنی غونډه جوړه کړې چې ځوان شاعران د شاعر د اندرونی کیفیت سره آشنا کړي.
سید شینوار یو محبوب شاعر د ځوانانو کې شاعري د هنر نه ډکه د ځان ته خپله یوه لاره خپله ژبه لري. د جلالکوټ ادبي خوځښت ملګرو لازم وګڼله چې د ده د کتاب مخکتنه وکړي. د ده شخصیت هم په ټولنه کې ځوانانو ته خلکو ته محبوب او په زمین کې شاعري هم موږ غوښتل چې ځوان شاعران دا زده کړي چې سید ولې خلکو ته محبوب دی، هم یې هغه د شخصیت څه کمال چې هنر سره تړلی پرې پوه شي، هم یې د شاعرۍ په ښېګڼو باندې پوه شي.
په زهر کدی باندې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو مقالې او تاثرات وړاندې کړل چې یو هم پکې سعدالله فطرت و. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول:
سعید داسې شاعر دی چې یوازې د غمې جانان، غمې دوران او شب هجران کیسې نه لیکي، بلکې د خپلې خاورې او خپل قام په سر یې د تېرو شو لمبو، وحشتونو، ویرونو، غمونو او ماتمونو خبرې په داسې لفظونو تصویر کړي دي چې د ده په شان د حساس ضمیر خاوندان به یې په لوستلو د کټ مخه ونیسي. حد یې وحشت دی، زما په خاوره پرک انسانیت دی، زما په خاوره داسې حالت دی، زما په خاوره آه قیامت دی، زما په خاوره قربان دی خدایا دنیا در واخله.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل نورولی سعید په خپله شاعرۍ کې د شعر ارزښتمن توکي په هنري بڼه ځای په ځای کړي دي.
سعید زموږ ځوان شاعر دی او په شعر کې یې هغه د شعر هغه ارزښتمن توکي چې دي، چې هغه خیال دی او فکر دی، هغه د ده په شعر کې شته. د ده په شعر کې یو ښېګړه دا ده چې دی د خپلې سیمې او د خپل ولس په ژبه باندې پوه دی او په هماغه ژبه باندې شاعري هم کوي. سعید ځوان دی او راتلونکی لري. هیله من یم چې په راتلونکي کې به دی یو ښه شاعر پاتې شي.
خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زهر کدی شاعر په ځینو ځایونو کې ناشایسته الفاظ هم کاروي. ولی دی
د دوی په اړه باندې کوم نظریات ما واورید موږ ته دار او خوده شي نور ولی سید شینوار صاحب د خو استعدادونو او د خو ورتیاو لګونکې او شاعر دی ته ما وهیله دار شي پراتونکو کې بده داسې سب ټولنې ته وړاندې کی چې هغه واقعا دا نور هم په ټولنه کې قدرمن کی ځینې ټکي دغه په شاعرۍ کې زمال آندا کمزورې نه وي مثلا په ځینې اوقاتو کې خپل قوم ته ضعیف خطاب کړو یا په ځینو ځینو کې انسانيت ته توهین آمیز الفاظ د په الفاظو کې راغلی وو زه فکر کوم چې نن نه غونډه په خپل سید شینواری تم دا درس ورکشي د انسانيت سره باید په بد اخلاقی رویه ونه شي
نور ولی سید شینواری خوشاله وو چې ملګروی هغه درد حس کړي چې د ور سره لاس او گریوان دی
ما ته اوس پته ولګېد چې زمانه زیات درېدلې دا خلک دي چې ما سره ناست دي هغه احساس چې ما د ځان په اړه په وړکتوب کې تر اوسه پورې نه لرو چې زه به یو څه یم هغه نن ما ته ملګري راکوي چې موږ ستا هغه اورېدلی دی موږ تا سره یو شان دردمن یو زما ارمانونه مړه دي زما د ارمانونو په جنازه باندې ما سره انډیوالان شریک دي او دوستان راغلي دي او اهل ذوق راغلي دي دا زما دپاره یو لویه خبره ده یو لوی ډاډ دی
د جلال کوټ ادبي خوځښت غړي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو استعدادونو درناوی د هغوی د کتابونو د مخکتونو په بڼه کوي د باختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان شاعر رضوان الله چې په ادبي حلقو کې د بهار وزیر په نوم شهرت لري پر پښتو ادبیاتو سربیره تاریخ پولیټیکل ساينس او د پاکستان مطالعاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي تیر اونۍ ننګرهار ته راغلی وو او په بیلابیلو ادبي او کلتوري غونډو کې ګډون وکړ له نوموړي سره مو جلال آباد ته په راتګ لنډشان مرکه کړي چې په ګډه یې اورو
دا خو یو حقیقت دی چې پېښور او جلال آباد یا ننګرهار دیکھ ته چې سړی لاړ شي نو نه په کلتور کې څه بدلون شته دی او نه په لهجه کې نه په هر څه یو دی ځکه چې هلته پښتون پروت دی او دلته پښتون پروت دی ډېره د خوشحالۍ خبره دغه ده چې د دې ځي خلک د هغه ځي خلکو ته دومره احترام لري چې زه ما خو سوچ نه وکړی چې دومره مینه هم څوک چاته لري
دلته تاسو په بیلابیلو مشاعرو کې غونډو کې ګډون وکړو ځوانان شاعران چې تاسو واورېدل په خوا دي نه واورېدلي شاعري د تسنګه ښکاره شوله
شاعری خو اکثر ما د دې کشرانو یا د دې نو زلمو په فیسبوک هم لیدلې و خو ډیر خوشاله په دې شو ما التم زه خوشاله او ما چې دومره خپل شاعری کیږي او د پښتو مستقبل ډیر ښه روان دی خو بیا ډیر خوشاله په دې شوم چې د ښه شاعری سره ښه اخلاق هم درلودل نو دې خبره زه ډیر زیات متاثر کړم
په دې دوه درې ورځو کې په د فیسبوک اغه نلیدلی مخونه تا مخ په مخ ولیدل چی مخ کې مو په عالمي اروا کې پیژندل نو اوس پاکي کې دنیا کې تاسو سره ولیدل د دې د لیدونه تاسو سمره خوخي واخیستل
یاره ته په خده باور وکړ چې زه پرون بچ کله مشاعره ختمه شو زمانه به داخله راچا پرې دل او تصویران به مخستل او دوی چې کومه مینا ما ته راکړل نو زه نه پوهیږم چې دومره مینا ده د خلکو کوم ځای کې ساتلې او ما ته یې راکړل ډیر زیاتې شکر گزار یم حتی اوس د ملګرو سهار راته ارباب صاحب چکال کوکړو چې چیرته زه ډیر وختي را پاسې دلم خو د خلکو د دین نوزګای چې یو به ویل چې چا اوس کور وټي خرو په دې زه یو لس بجې خالی زده تر اور رسیدل نو دومره مینا ما سوچ نه وکړې چې څوک چاته دومره مینا مرکوي
د ادیبانو فرهنګیانو او شاعرانو چې په خیبر پختونخوا کې اوسېږي او یا دا چې په افغانستان کې جلال آباد کې اوسېږي د دوی ترمنځ دغه تګ را تګ دا به زمونږ په دغه ټولنیز آداب او په ادبي بهیرونو باندې سسنګ ارزوي
یو خدا د چ فیسبوک مونږ ته دا کار ډیر آسان کړی دی ځکه چې ما د نیم ملګری هم سفیان خو نه وو یا گاونډیان خو مې نه وو خو دا پیژندګلو د فیسبوک نه جوړه شوه او زه چې راغلم او دلته مې د دې مینه ولیدله یا دوی چې وسلته راشي دا تګ را تګ زه خو یم چې دا به ډیر غټ کار وشي او د یو قوم د یووالي یو د رشته په دغه ځای کې پته لګي چې دوی هلته راشي او مونږ دلته راشو نو سړی ته په خپلو سترګو پته ولګي چې یار دا خو سشته دی په دې قومونو یو رشته لري دغه خلک
بهر صاحب کله چې ته په تورخم را واوښتلې چا خو ستاسو مزاحمت ونه کړ
نه زما خو بالکل دا راته پته هم ونه لګېده البته دا یو خوشحالي خوښي مې ظاهره کړه چې زما دا خواهش و چې زه زاړه ملګري ووینم نو هغه ما ته په تورخم خمم ولاړ او زه چې دا غوي سره کېناستم او ډېر زیات خوشاله شوم. پرونه را سره ته د کورنا او ملګري زنګونه وهي چې راشه دلته څه کارونه دي، خو زما زړه نه غواړي چې زه واپس لاړ شم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې ځوان ادبي بهیر د تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلو اونیزو غونډو په خوا کې هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره جوړوي چې په لسګونه ځوان شاعران پکې راټولېږي. سکل یې هم یوه لویه مشاعره جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو.
زمنګ وطن ته د ګلونو سرا غېږې ټکا دا زمنګ دارمانونو سرا، تاته سپین غر سلام کړي، تاته ګدر سلام کړي، تاته دلبر سلام کړي، منګې په سر پیغلې عادت کا ګدرونو سرا غېږې
ټکا. د خوشحال مومن له هنجرې نه راوتلې دا ترنم د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه راوتلې، چرته چې ځوان ادبي بهیر د ګلو هار په نوم خپله کلنۍ مشاعره جوړه کړې وه او په لسګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبي بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلو هار په نوم کلنۍ مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار د علم ادب زانګو ده او د ګلونو خار ده، نو په کار ده چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعره وي، نو موږ هم په دې هیله یو چې دغه مشاعره لا ژوندۍ وساتو او هر کال دغه مشاعره ترسره کړو.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ګدو.
زبا همداسې خخوم د هر ارمان مړې، ته مې همداسې ارمانونه قتلوه قربان. اکرامه وایه دې رنګ دې داسې زیړ ولې، اکرامه و اکرامه وشو پتا سب قربان.
د محبت نه کنارو کې بشون څنګه ویزار، ترا ته وایه غرغرو کې بشون څنګه ویزار. زه که شاعر شمې نازکی بیا وسمه پوشي چې په جنونو فلسفو کې بشون څنګه ویزار. د ځنکدن وروستې شیبه د پښتون دغه نارا، خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بشون څنګه ویزار.
په مشاعره کې زنو شاعرانو په ترنم هم غزلې وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلي، راټول دردونه په قلار قلار او شندما، هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واورېدل.
دلته د تنقید ځوانانو نه موږ واورېدل ډېر خکلی خکلی پیغامونه لرل، ډېر رغنده پیغامونه لرل. بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسې نه چې په ننګرهار کې هر خوا هغه خپله لورونه کړې ده، د پسرلی موسم دی، د نن دا میده میده باران، او په دغه باران کې به دغه سي شاعرانه محافل جوړول زمونږ په څیر جنگ ځپلې او د ویر او د خوابدیو نه ډکې ټولنې ته د رغنده پیغامونو هغه پیلامه ده. د دغه پسرلی تر تمامېدو پورې باید هر اونۍ دغلته موجود بهیرونه په دغه برخه کې لږه خواري وکړي، تنظیمې کړي، او لا پسې ډېر شي موږ بلا استعدادونه وپېژنو، را میدان ته بشي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
پښتونولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خوري
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس